السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې د هغو ټپیانو لیدنه کړې چې تر درملنې لاندې دي او هغوی ته وایي چې باید اوسنی درد او تکلیف وزغمي. په دې اړه راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي سش کال په نړۍ کې تر اوسه 1.5 خبریالان وژل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون څلور تنه ووژل. د زندانونو د تنظیم د چارو اداروي د چاودنې د زندانونو د چارو د سرپرست ډاکټرې نظیفې ابراهیمی په ګډون د زندانونو د کورونا ویروس د معایناتو د برخې ډاکټره سونا وشلې ده. د زندانونو د کورونا ویروس د معایناتو د برخې بله ډاکټره سویتا په دې پیشه کې سخت ټپي شوې ده. په دې چاودنه کې چې سهار و نیمې بجې د کابل د ومې ناحیې د دوغابات په سیمه کې د ډاکټرانو پر موټر وشوه، د زندانونو د روزنیز مرکز د روغتیایي چارو مرستیال عبدالمتین او د دوی موټر چلوونکی هم سا ورکړی ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمېنه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوی دی. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبریالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وژل شوي دي او د یو بل وژل شوي خبریال د قضیې تحقیقات روان دي. په تیرو دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون په جلال آباد کې ملاله میوند، په کابل کې فردین امینی او په غزنی کې رحمت الله نیکزاد وژل شو. البته د فردین امینی د وژلو په ارتباط لا نه دی ویل شوي چې علت یې څه دی. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی څلوېښتمه ده. الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی او د ده اعتراف هم دې وزارت خپور کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 1.5 خبریالان په نړۍ کې وشل شوي دي. په نیویارک میشتې دې کمیټې ویلي دي چې په دې ډله کې یوویشت تنه هغه خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی. د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایي له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنګټن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. دا څرګندونې وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، منتخب ولسمشر جو بایدن، وویل چې هڅې به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلی دی که چیرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندېښنو په اړه به بیا خبرې وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې له هغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مخته وړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره له شبي اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوي سخت بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا اساسو جرګې او سنا د بودیجه ډیر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارډ ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړی شوی ده. او روسي خبر ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مودرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کیدو شي دا واکسین وکړي. دې ته اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کرونا نشتې 2,00,000 سره مثبتې پیښې وي او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنی کچ هم تر 2,600 اوښتلې وه.
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واورې چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر پاکستان ته په خپل وروستي سفر کې لزینو ټپیانو هم لیدلې دي. تر ډیره ویل کېږي دا د طالبانو ټپیان دي چې پاکستان کې درملنه کېږي. هغه د لیدنې په مهال طالبانو ته ویلي
هر څه را سره کړی دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به دلته. یوازې د محدود کسان نه شه دلته، دلته زموږ تی چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دغه پروګرام کې به د الیاس دایی د وژل کېدو د 40 ورځو د پوره کېدو په مناسبت هم یو راپور ولرو. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال وو.
د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د بوستسري کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلې ول د مرکزي حکومت لخوا
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شوم. په دغه پروګرام کې به همدارز په افغانستان کې د کووېډ 19 د زیانونو او اغیزو په اړه هم یو ځانګړی راپور خپور کو. د روغتیا وزارت څه وایي؟
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د
نور مهم مسایل هم لرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو لمړی مطلب ته. په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هغلته دي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف د خبره وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په ځلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسیدنه او د دې ډلې ټپیانو درملنه تایید کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپلو مشرانو اوسېدل او د خپلو ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کره نیټه او ځای یې مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د ټپي شویو طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي. د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
هر څه را سره کړی دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به دلته. یوازې د محدود کسان نه شه دلته، دلته زموږ تی چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې مولا برادر له ټپي طالبانو غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. مولا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالي او ځای په اړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي، په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوې ده. دا ویډیو وروسته تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. ولسمشری ماڼۍ بیا د دې موضوع په اړه غبرګون د بهرنیو چارو وزارت کار بولي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه خپل نظر څرګندوي، خو له اوږده انتظار وروسته بیا هم پر خپل ژمنه عمل ونه کړ. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې قبله نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان او طالبانو دواړو وغوښتل چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي په دغه ولایت کې د دینی مدرسو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګړتیا او لیوالتیا کم کړي. دا په داسې حال کې د چلام یو شمیر کسان ادعا کوي له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دغه هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریسیږي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته له کندهاره.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دیني کتابونه هم تدریسیږي. د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
خو ډېر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلو، هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه سوای کولای چې خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلیا انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سوای کولای سي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنیولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي ثبت شوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي، چې یوه برخه یې انجونې دي. دي
پهونی ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې سلو 50 سبب دنی مدارس لري چې فعالیت کوي په یادو سلو 50 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زکوونکي په ذکر بوخري چې له جملې څخه نظر 1500 یعنی جنډي او باقی هم الکواندی
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوروزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې مخه ونیسي. په اوروزګان کې لسګونه دینی عالمان ټول شیو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلله او په مرچلو کې ناسو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې خپلې وسلې دې په مځکه کېږدي او د هیواد په آبادولو کې دې ونډه واخلي. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه یو راپور ته.
په اوروزګان ولایت کې دینی علماو د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر رسیدي نن د اوروزګان ولایت په مقام کې راغونډ سوی وه او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. دغه علماو طالبانو ته ګواښ وکړ که د علماو خبرې ونه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل:
دا به د وینې تر اخره څاڅکې پورې موږ د دغه خلکو سره جنګ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده، یعنې ټول کتابونه نتیجه دا راوځي چې دوه دانې مسلمانان یې زه یم یا بل ورور مې راسره یې، ما توپک پر اخیستی او په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دفاع خو نو پر دغه سړي باندې فرض ده، پر دې مسلمان باندې دا خو به نو کوي.
یادو دینی علماو پر نړیوالو همغږ وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې په درولو کې په رښتینې توګه مرسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و داسې وویل:
زموږ د اوروزګان د علماو غږ پر ملګرو ملتو دا دی چې پر لحاظ د خدای مړ سوله غواړو، مړ سوله غواړو، مړ قرآني سوله غواړو، مړ دا غواړو چې الله وایي وإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله ورسول. که تاسو په هر څه کې جنجال و تاسو جنجالي شی رد کی، الله د الله کتاب ته، د الله د پیغمبر و سنت.
د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و وی ویل چې په افغانستان او په تیره بیا په اوروزګان ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان په سلو کې 80% ملکی خلکو ته رسیږي.
کشکې ستاسو د خبرو او عمل ترمنځ یو لس تفاوت وای نور نو سی وای، خو لس سی وای نیم فیصد تفاوت د خبرو او عمل ترمنځ وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه. آیا دا د جراوت دارالمعلمین ملکی شتمنۍ نه وه؟ شور دې کړه د ارغنداو ولسوالۍ پول دا ملکي شتمني نه وه، دا خو د حکومت نه، دا خو د دې ولسي ولګړو چې تاګو راتاګې پکاوه. آیا دغه خلک چې د ارغنداو ژړی دهراوت، دغه خلک چې په زرهاو کورونه باریږي په دغه یخني کې، دا ولسي خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اوروزګان ولایت کې دغه دینی علماو پر داسې مهال دغه روانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اوروزګان ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکي خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې له امله بې ځایه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دیني علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې غږ کړی و که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 24 تر داننه څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته او له ډلې 2,000 ډیر کسان مړه شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغ غانو ته درسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پشتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنګ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو حس شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایوه او اتاق ساتل کېدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګیرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 6مې په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید 19 لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو. لوک چې په دې کې دغه اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نو وروسته چې کوم ځای کې کار شوم، ځما په کور کې ټول سره غلي زما ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هماغه اندازه باندې امکانات هم یوازې موږ خپل ځان باندې وایي کټ مالرو او غم ډیر یو عادي کیټو طالبانو موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کومه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډیرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړی ورځ تر بلې زیات رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیه وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. له دې سره تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیايي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واوري او مطالبې ولولې. کرا کرا رسیږو 4:30 بجو ته. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون 15 تنه نن ووشل. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمېنه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د خبریالان و د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه 4 خبریالان په افغانستان کې سږ کال د خپل کار له امله وژل شوي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایلې ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه نسیم شفق وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د فوټسال د سیالیو په دوام نن څلور لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووتي. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیالۍ شل ورځې وړاندې پیل شوې چې څلورویشت لوبډلو ګډون کړی. ښاغلی ضیاء وایي په یادو سیالیو کې د محکمې او د دغه ولایت د اوبو رسولو ریاستونو ټیمونه، دولتي پوهنتون او عامې روغتیا هغه لوبډلې دي چې نیمه پای لوبې ته ووتلې. ټاکل شوی چې دغه لوبډلې سبا د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د نیمه پای لوبې دوه غوره لوبډلې به فاینل یا وروستۍ لوبه وکړي او اتله لوبډله مشخصه کړي. د افغانستان د سنوبورد لوبغاړي سنوبورد سیالیو ته چمتووالی نیسي. سنوبورد د ژمي یو ډول لوبه ده چې د تختې په وسیله پر واورې د سکی په ډول ترسره کیږي. د هیواد د سنوبورد فدراسیون مرستیال احمد رومل وایي دغه سیالۍ په جنوري میاشت کې په پاکستان کې ترسره کیږي. ښاغلی رومل وایي ټاکل شوی چې له افغانستان څخه په یادو سیالیو کې 12 لوبغاړي ګډون وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په وینا لوبغاړو په پنجشیر کې تمرینونه پیل کړي دي. تمه ده چې د سنوبورد سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري له 13 تر 23 ترسره شي. او لیونل میسی د سولې د 2006 میلادي کال جایزه ترلاسه کړه. د سولې دغه جایزه میسی ته د نوموړي د ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. دغه جایزه د سولې ورزش ادارې له لوري ارجنټاین ملي لوبډلې ته ورکړل شوه. جایزه د میسی د ښې لوبې له امله نه، بلکې د نوموړي انساني خصوصیاتو او ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. د سولې د نړیوالې جایزې ورکوونکي ادارې ویلي چې میسی ته دغه جایزه د سولې او برابرۍ لپاره ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس به د الیاس دایی د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې د پوره کېدو په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور ولرو. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دسمبر په 12 باندې په لښکرګاه کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان امنیتي چارواکو د دغې چاودنې او د الیاس دایی د وژلو په ارتباط باندې ځینې کسان نیولي او اعترافونه هم کړي دي، خو په خبریالانو باندې د دغه سو بریدونو نورې پیښې هم شوې دي. او وروسته یوې پرون په غزنی کې و چې د غزنی د خبریالانو د اتحادیې مشر پکې وژل شو. په ټوله کې د الیاس دایی د څلوېښتمې په مناسبت باندې فریبا ظاهر یو ځانګړی راپور جوړ کړی.
د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محوک د بوس تصدی کارونه چې وک کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول. د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروط په یو منظم لین کې د کرل سو 15 ونو څخه دروی بار نیولې دي. ځکه نو
د چانجیر په یو کلیوال ټولګي کې تر 50 ډیر انجونې نوي او دینې زده کړې کوي.
څه باندې لس کاله یې د ازادي راډیو په څپو کې د شاوخوا 2000 راپورونو په بڼه د هلمند د خلکو ژغونه راپورته کړل او د هغوی د ژوند بیلابیل اړخونه یې د نړیوالو تر غوږونو ورسول، خو د کرغیړنې جګړې تورو څپو د ده ژغ د تل لپاره خاموش کړ. د 2000 کال د نومبر 12مه د ډیری افغانانو په تیره بیا هلمندیانو د افغانستان د رسنیو او په خپله د الیاس دایی د کورنۍ لپاره دردونکې ورځ وه.
د ازادي راډیو د یو تکړه خبریال ژغ به نور
هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال د نخلیدونکي بم چاودنه کې وژل شوی.
خبرنگار رادیو ازادۍ جابجا شده بود، این خبرنگار کشته و 3 تن دیگر
هلمند د جرنالستان او ارشد سړی از موږ د هلمند د ازادۍ راډیو اواز خلکو په شهادت ورسول.
د الیاس دایی مور هغه کیسه کوي چې د په همدې ورځ له کوره تر وتلو دمخه ورته ویلې وه.
په زوره درته ووایم، په دغه شپه زه مریض وم، فشار مې لوړ و. دی راغی، وتی ننوتی، ما ته ګولۍ راکړې، ما ته دوا راکړه، باره زما پښې کښلې، زما پښې یې واخیستلې. داسې زه یو سپکه لور لرم، متعلمه ده. ودې ته ویل ولخورې هغې وله ول مور چې به پښې درد کولې چې کارونه بې کړې وه چې براله پر ځای به پرته وه، پښې بیا درد کوی. ما به په دا ځنګنو کې ونیولې، د مور پښې مې پښې کښلې په کوچنوالي، دا خپل د کوچنوالي خبرې دې ته کولې. ول بیا مورې ما څنګه ستا پښو ته به زه پروت وم، ما ستا پښې مچولې. اوس دا نالي وه پلار یې د دسکار څخې راوړې وه، پر دغه به دا کوچنیان موږ سره بېدېدلو، نو دی به زما پښو ته پروت و. ول مورې ما به ستا پښې مچولې. باره دا خور ته ویل ول دا مور پر ما دومره ګرانه وه، د کوچنوالي څخې ما د دې مور سره دغسې وضعیت کوی. ول تاسې هم باید ورسره وکړي. د دا اخري شپه وه زما سره، زه نو د دسی زړه مې دسی د خور په خوب ګولې هم را کړې، نو دا زما مخ پر لاسوک یو لاس یې د خواته نیولې وې، د خواته زما مخ پر بالښته پروت و. پر دندې مچ کړم چې ومې کتل، دی ولاړ و. بره مېلمال بچو د جوړه یم، ته ولاړ شه کرار استراحت وکړه، ولاړ شه پرېږده چې تس بره دی راڅخه ولاړې. مره یې راتول مورې مالا، ول مشتبه مې راغوښتی دی، راځي ته دې غټ ونه کړې، سبا د خیره دی راځي برسینګې. بره به کرار مجلس ورسره وکړې، اما لاسه دی زه دی خو هغه بل بیا د جنګ په دغه کیسه کې د دیالت په هغه تر باره ما لاسه دی دوی چې د برکت کې وم. دا اخري یې دغه وه چې ته زما سر راپورته کوي، ما په دواړو لاسو یې زما مخ نیولی دی، سر یې راپورته کوي، مچ یې کړم. باره مې چې ورته وکتل زه کېده وم، باره مال بچو لاړ شه استراحت.
مورې که هغه کیسه راته وکړې چې ته څنګه خبره سوې د دې پېښې، د دې حادثې په اړه راته وویل.
نو څه دی زوی مې راغی دغه چانجي راڅخه چې راغی، باره نو دلته راڅنګې کښېناستی، نو هغه مېرمنې هګۍ پخ کړې دي، څه یې ده ته ورغې، دوی دوالته سره لیدلي وه. هغه بیا لمر ته کښېناستی، دی بیا راغی د ما څنګې ول مورې ته سه راغلم، دا ستړې مچي وشی مو سره کول. دغه زوی مې نیمۍ ته هلاغه دوې ګولې درې ګولې هګۍ یې وټې کړې، زه هم کړې هغه هم کړې، بالا دواړه سره وتلي. باره نو ستا دی درب شو چې درب شو، باره خو سریان پاتې چې تا څنګه د ماینې چې غارې شوې. ول دا دا ایسه زه نو بالا زه ور ووتلم، مېرمنې د ده په چوپر و سر کوي خور یې ده. دغه برابر ته چې ورغلم، بالا په سترګو ما شی نه دي لیدلي. دوی وایي ته ولاړ یې مټر ته لټې پرې زه تللې یم، وایي ته مټر ته هلته ورغلې ودرېدې. مونږ ما دغه ځای نه دی په یاد چې زه څنګه ورغلې یم، زما سترګې اتمان رندې شوي دي. بالا په هېڅ سرګردانی و داسې ورځې پر چا نه راځي.
نمره کې الیاس دایی به معمولا په کور کې د خپلو کارونو په اړه ویل چې دی دغسې کار کوي یا خوشحاله دی ځینې، یا شکایت کړی چې زه داسې شکایت نه لرم، داسې پتنګ یم. څنګه کار سره مینه درلوده کې شکایت؟
یا دی ډېر خپل په کارو کې خوشحال و دی دیر زړور سړی و دوی د ګر سره بام و ترسو ډېره نه درلودله ما بلا ورته ویل ما زوی چې دغه دغه یې در کړی دی اختار یې در کړی زوی ولاړ ته یې ځای ولي مورې زه د په دې اختارو نه ډېرېږم چې دغه دغه ما شروع کړې دا څو کاله کېږي لس کاله کېږي ولس تا ګر د امر ما ته اختار راکړي زه په دې نه ډېرېږم مورې
مور کې دای چې بده کور څخه داسې لیر ځای ته تللی مثلا د راپور د پاره به ځکه د بعضې راپورونه جوړ کړي وای چې د جنګونو منطقې ته به ورتلی یا ته به خطرناکه وه تاسو ته به یې ویلی چې ورځي هلته که نه ماسې به یې ویلی چې زه خپل دغه عادي دفتر ته ځم کار ته ځم
خبرونه مې ځم چې دعا وي راته کوه مورې زه د خیر ځم دغه ځای ته هغه یې راته ویلی زوی او دغه د پیر دغه یې موږ نه خبرولو په د اخر ورځو کښې زه در څو زه د نورو څخې خبره شوم ده ما ته نه ویل چې دا زما مور مریضه ده پر دې فشار راځي پر دې مشکل راځي زه یې نه خبرولم زه دا نورو ښځو په دا کور کښې خبره کړم
کله کله به تاسې باندې په قارېدلی چې یا به م ورته ویلی چې له ځان سره احتیاط کوه مثلا هر مور خپل زوی ته وایي چې د ځان سره احتیاط کوه یا ډوډۍ پر وخت خوره یا لیرې ځای ته مه ځه د جنګونو یا خطرناکه ځایو ته مه ځه تاسې کله کله باندې په قارېدلی
ولې نه کوې هغه بیا درد ورخی ول مورې دا خبرې ما ته مه کوه ول مرګ یوه ورځ راځي ول مورې هره ورځ سړی نه مري
نو مورکې که یو بله پوښتنه دا وکړم چې الیاس دایي د خبریالۍ په کار کې ډېر بریالی و ډېر موافقانه خپل کارونه کوله په مکتب کې څنګه و په درسونو کښې به چا مرسته ورسره کوله په خپله یې شوق و که چا مرسته ورسره کول کومک یې کوئ
یا زوی هغه خپله دغه خوندو ته لا ویله ول زما په نامه قچې هلته ونه وایه چې زه د الیاس دایي یا خورده یم یا یې خور یم ول خپل په لایقت به ول نمره وشی پیدا کوي دی خپله لایق و ارمان چې دغه عکسونه و زه در وښیم دلته پراته دي زویه چې د دغه معلمانو لاسونه مچوي او د یوه نمره و زویه
د درسونه چیرې ویلې وه ټوله یې په هلمند کښې ویلې وه که یا په بل ځای
کښې ټوله یې په هلمند کښې و په چانجیر
کښې و
چانجیر کښې مکتب خلاص کړی دی پوهنتون یې په لسترګاه کښې خلاص کړی هغه بل د زهچپلی و
که دا راته ووایي چې په دې مکتب کښې په دغه دورې کښې چې د درس وایه شاګرد و عادتونه یې څنګه وه کوم وخت یې داسې کوم کار کړی و چې تاسې به ډېر باندې په قارېدلی ډېر به دې ورته غوسه راتله شوخي به یې کوله یعنې
یا زوی دا یې نه هغه ډېر سالم سړی و شوخ و سات و ولیبال و دا کیچې یې خوښې وې اخر یې چې دغه مکتب وایه په دغه شریان کښې د شعرونه ویل دا دغه راډیو کښې استول
بلې الیاس چې زموږ سره همکار و موږ یې همکاران و نو ډېر دغسې شوخته به و په هره خبره کښې به یې خندا او خبره به خندا و خبره به البته د کار په وخت کښې به ډېر جدي و خپل کار به یې دقیق کوئ خو د شوخۍ په وخت کښې داسې عادي خبرې چې به مو کولی ډېر شوخته به و په کور کښې هم دغسې شوختبي کوله
دغسې بس دغسې هم خوشحالي درلوده هم یې دغسې طبیعت درلودی لکه دا و چې و چې دغه عکسونه وویني پر هر ځای یو چاټک ولي خوله ډکه د خندا دا مهال چې هر خوار و غریب ورته درېدلی خپل د کور غړي خو یې پرېږده چې د پاس رات کړي و چې هر سړی به پر دغه ورته ودی ول بېره یو ورځ په دغه کښې دا سر سموئ ول یو دغه راغی سلمان ته یې ویلی چې د نیمې ډوډۍ روپۍ راکړه ول باره دا ژېره مسلمان ته وویل پرې ایښې و نیمه یې دا اتیا کس اخېستی ما تېرا وه ول دغه ما نیمه یې پرېښوله ول دا سلمان ته مې روپۍ ورکړې ولاکه مې کتلي چې پنځه سوه مې ورکړې زر مې ورکړې هر څه چې مې دغه دغه ته دا چې نیمه ډوډۍ یې غوښته سلمان ته راغلې ول سلمان ول خدای کښې درکړې ول ما راوکښولې په لاس مې ورکړې ته داسې زړه سویم درلود داسې ورځ راغلې ته د اختر په شپه زما د کوره ګونې وړه وایستله ول دا پلانۍ شوم دی مورې را ته دې ور وړم په ګرد قریبانو کښې نوم لوړ و ګرد قریبانو عزت و احترام کوئ د وړونو څنګ و په دغه شپو کښې له ول زه داسې ول خوشحاله یم مورې مالا ول زه داسې خوشحاله یم چې دا زما کورنۍ پر ما راټوله ده ول دا زما باسوګان دې دا وړو موږ د کورنۍ بانډار په ده جوړ و زویه موږ په ده خوشحاله و اوس خازای و اوس لکه یو ګل چې را چتللی ګرد وړونه داسې خار داسې دا نه چې موږ وایي موږ به وږي شو یا به موږ سږي شو یا به دا شو یا به هغه شو، بیا غم د ده دی را سره دی، الله روز دی رسان ده.
الیاس دایی یوازې ښه دوست او ښه زوی نه، بلکې یو ښه پلار او ښه ورور هم و. یو نیم کلنه مهربانی یوازینی لور ده چې د کورنۍ په خبره د دروازې له ټکه هرې سره د پلار راتګ ته انتظار باسي، او یوازینی وینا یې د بابا کلمه ده.
بابا دې کې بابا دې بابا دې بابا دې بابا
دې. دعوت مدثر د الیاس دایی کشر ورور دی. هغه د دوی د ماشومتوب خوږې خاطرې نه دي هېرې کړې.
هغه په موږ ته په ژوند کې دومره یادګارونه پرېښوله، دومره کیسې پرېښوله، یعنې چې زه هر ځای قدم اخلم هر ځای ورته ګورم، یعنې دوی به حتماً دماغ کړي، ځکه که د زده کړې ځای ته ځم هم به دا فکر راځي چې دایي خو ما ته ویلي وو چې ته به دا کار کوې، که د دندې ځای ته ځم هم، که په هر ځای کې یعنې چې یو قدم اخلم هغه د یادګار د خاطرې زموږ سره دي. خو یوه خاطره چې زه ډېر زیات کشر وم، زما یاد راځي زه به کله کله راته پیغور کولم، زموږ تلویزیون و، نو بیا په لومړي ځل چې تلویزیون په کښېناستلم، تلویزیون کې مې لومړی ځل و تلویزیون وینم، بیا ما ته د تلویزیون ډېر صفت کوه چې دا شام پکښې دی، ټوله نړۍ پکښې لیدی شې، هر څه پکښې لیدی شې، بس چې ته وغواړې هغه ځای ته تللی شې، بس په دغه تلویزیون کې هر څه چې وغواړې درته راخیستلی شو. سم بېخي زه ورته شپې کړم. بیا یو شپه وه، داسې یو پروګرام و د وریجو اعلان یې ورته وایي، نو بیا ما ورته وویل ما دغه وریج به ما ته راوکاږه ځینې د تلویزیون څخه، نو بیا درته وویل سمه ده زه راکاږم. نو ما څه وخت راته راکارې ول، دا بیا پر نیمه شپه دا خلک تلویزیون لیده سو، بیا زه راکاږم دون پر نیمه شپه باندې دی په هماغه شپه څو ځل راکښېنې، ما له هغه وریجې څنګه سولې زه وږی سومم، په هغه شپه بیا راته وویل چې هغه خو نو بیا به سار خو، بیا راته وویل سار چې دغه دا وریجې دا نه راایستل کېږي داسې اوس چې بیا کله په دې اوس وخت کښې بیا راته پېغور کوله بیا چې ته خو نو هغه بیا چې وریجې دي د تلویزیون راایستلې دی. دا یو 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 ډول خاطره وه چې هر کله زما په یادېږي او زما سره ستا د یادګار. خو داسې ډېرې زیاتې خاطرې دي چې د ژوند په هر طرف کښې موږ به لوبې سره کولې، هر ځای به سره کښېنستلو، بانډارونه مو سره کوله، یعنې زموږ بانډار به زموږ خپل ورونه به و چې ده به پرده به را ټول وو، زموږ بانډار به داسې یو جوړ و سره، دا موږ بېخي نورو کسانو ته اړتیا نه وه، ځکه ده به داسې ماحول جوړ کړی وو چې موږ باید خپلو سره خوشحاله واوسو.
مور که پخپله د الیاس د کوچنوالي په اړه راته ووایه چې دی څنګه کوچنی و، شو خو ډېر عاجزه و، ډېره بې پزه به ولې، ځکه بعضې کوچنیان دي داسې عادت لري ځان د کاره باسي یا ډېر ایله ایله ژاړي، دغه کوي الیاس هم دغسې و؟
د ژړا نه درلوده زویه، زه به داسې شی و لکه داسې غڅوکی و بره ما ورځ دغه داسې ته ویل، دا بلې مور ته ویل مزه ستا یالونه اوس څنګه شوختې خورې ته ولې داسې چمونه کوي بره ول خپل داسې یېرو چې ګاډۍ یې پر بام تغلوله دی دغسې تا تېرون کوي شوخ هوشیار و پلار دی چې دا یوه پله د قرآن شریف یم لکه ورته وویله ده به بس دغه د قرآن شریف ګرده مخې ته پلار ورته وایه دونې ځیرک په ځیرکتوب یې درلوده د دا خپل هوشیاروالي
څه عادتونه یې درلودل مثلا چی شی خوښېدل کوم خاص ډوډۍ بې غوښتل درڅخه څه کمې ساتریانې یې کولې څنګه نوي کالي بې غوښتله عادتونه یې څه شي وه
زویه موږ د غریبۍ ژوند وو داسې نه وو چې دا راپاخه کاوه که چې هر شی به اماده وو اوس هم دغسې وو چې هر شی به په دا کور کښې وو د بولداره ډېر وخت به وځی تی مکتب ته د غریبۍ ژوند موږ زویه تېر کړی موږ یې نه یو په عذاب کړي
د په څو کلنۍ کښې کار شروع کړی و یعنې غیر له خبریالۍ څخه نور کار یې هم کړی
و نو نور کارونه یې نو خود کول زویه پوجې یې په مزدورۍ کولې زویه لوونه یې کوله زویه بزګرۍ یې کولې هر کار به مشر یې خیاطي کول.
مورکې اوس چې الیاس دایی زموږ سره نشته که دا راته وایي چې بې دایی ژوند څنګه دی؟
ژوند نه زویه سخت دا ژوند سخت دی لکه قیامت داسې دی د ملنګ کیسه ده ول شپه تېره شوه ول یو شپه وه تېره شوه را باندې ورځ هم دغسې ده شپه هم دغسې نه تېرېږي زو او نه یېرېږي دی زما په سترګو کښې دی زه چې همدورې روان دی زورې روان دی. موږ باور ولا تکیر چې دوی وس مرده موږ وای دا ایستا یو ځای وته له یو ورن کې کړ چې په نوڅه ما غنځه دا غچ او د نجاغ متر وسه پر په ما بره په ورو کې د زمور ورته
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو د کابل ښار د بخاری له دودونو وساته چې له سږو به مو د زغالو بوجۍ جوړې کړي. هغه د چاپیریال ساتنې اداره هم نه معلومېږي. خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي. د خپرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي دراورو.
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله.
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره باصلاحیته کمیسون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
د جنوبي آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو.
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون ورځ ونمانځل شو.
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واورئ. کانو پښتنو ته تیارې؟
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنټ کې ډاکټرۍ لرم.
په منیجمنټ کې؟
په منیجمنټ کې.
دا علاقه بالا ده.
سالی استفراق ته وای.
دا څه وای؟ منیجمنټ یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولیده. ولې اداره هم ناروغه کېږي؟
زه خو وایم چې خط پی کش کو. موږ د ادارې امیر ازموینې اخلو او دی وایي چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخئ، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیستې ده.
دا مې لا اوس واورېده چې سړی په اداره کې ډاکټر کېږي. ولې پوهنتونونه دي څه لپاره دي؟
هیڅ خبره نشي درکولی.
زه چورت مه وهه، اسانه پوښتنې در څخه کوو.
انګلیسي دې هم زده ده؟
هو، په انګلیسي کې مې لیسانس اخیستی دی.
ما وویل چې دا څومره وقعي ده؟ دا خو انګلیسي زده ده.
له همدې امله ده چې ادارې ته نجمنټ وایي.
وبخئ، تاسو دلته ازموینه اخلئ او که خلک ریشخند کوئ؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغسې بې ځایه اکټونو ته خندا راشي چې خفه نشي.
نو پوښتنې مو وکړئ.
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کاله. 3 کاله د یو شرکت آمر وم، 2 کاله مستوفی وم، 15 کاله د یو موسسې د اداري او خریداري آمر وم، او 15 کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
ښه، نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته.
سمه ده.
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداري مسول وي، څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډیره شخصي پوښتنه نه کوي؟
مجبور یو چې دغه پوښتنه مو کو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد یې خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو امتحان کې ناکام شوې، له پیسو هم کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شو.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دې کول؟
کار مې کو او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خپل ځانه سپین چرګاته جوړ کړ.
او ټول هم داسې دي.
نو په دې حساب دې که کار ونه شي له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې ده انټرویو به بند کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب یو څو پوښتنې به نور هم کړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
ګوله ته به دا راته ووایې که یو پروتون تجزیه کړو څومره تومونه لاسته راځي؟
وبخښئ، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې هغه دا د چالماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارام خانه ودې لیده؟
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب، چې له ماسترانو او ډاکترانو څه نه جوړېږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه، له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکوې، نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره. اوس د غبرک شعر مو اورئ. خوران د دندې او د کار په ارمان، لکه د شمې ویلې کېږي، نری کېږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خوران د دندې او د کار په ارمان، لکه د شمې ویلې کېږي، نری کېږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. کو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغه سي ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه. خواران د دند او د کار په ارمان، نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام، لکه د تګي روزتی غوندي چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغه سي ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو، لکه ځوانان ټاکی، لکه ځوانان ټاکی او وایي د ټولو لاس خلاص. او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو.
خبر شوی یو چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
له دې معلومیږي چې دا خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت قدرت هم غواړي خو له ما ډیر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ور سره منلی.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وایي نه، نور هم را نرم شه.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه ښه به شي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي. ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړي؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه یې هم ډیر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
وونو چې دی نه راکته کیږي زولی ورخکته شم.
خیر دی، پخپل خروس پاره وسی، خلک نرم شی، دومره کلکیدل ملاته تاوان کوي.
زور تا نرم شم، خو هغه لکه وش لرګی نه نرمیږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه، نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو، خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم. له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو. سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو، او جلال آباد 3.